سلامونه د سهار اته بجې شپې زفی ولاستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. هند وای په افغانستان کې د بشری بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 50,000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 23,500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند مرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوي دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سختیو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلی دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینې حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هېواده بهر اوسي د جمهوري نظام د پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هېوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4,229 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هېوادو بریتانیا ته کډوالي شوي. تر ټولو ډېر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په 10 لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډېر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو 2 کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې دمه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېدو دا مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هېواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. رابشو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې 260 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولی دی. دا په داسال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون وویل ممکن په راتلونکو 2 اونیو کې د افغانستان د 15 لویو روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د سره صلیب د نړیوالو کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوالو مرستو د کمیډو په باب د اندیشنو د زیاتېدو په منځ کې وویل چې شایي د روان اګست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د مالی مرستو د کمیډو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 260 ډیر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2,000,000 افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې ویندوی دیوګو الکانتارا پرون پنجشنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او مؤسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اګست تر پایه پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم وویل چې سور صلیب د اوږدې مودې لپاره د عامه روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون چې د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې دغه روغتون ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستې لوړاندې څخه درېدلې دي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه ټاکل سبب چې د غمرستي اوږد مهاله وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پر کولو لپاره وي.
د سش کال په اپریل میاشت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپلو لګښتونو کې د څه باندې 450 میلیون ډالر کمښت تصویب کړی او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولي، ځکه چې د بشري مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیدا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولي. وایي
د هیواد د 50 مهمو روغتونونو تمویل او تجهیز د صلیب سرخ ادارې ICRC په غاړه واخیست. اوس چې خبرېږو دا هم د ورځ په ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونونو تمویل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري او کېدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هیوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپل نور روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابروي څومره پیسې پکار دي، او آیا د طالبانو حکومت له خپلې مالي بودیجې ورکولی شي او کنه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلي چې د سش کال مالی بودیجه نهایی شوه خو په علني ډول خبره شوې نه ده. د جمهوري حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دغو سترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی ملاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او پټیربیا د ورکوسوبي او پداسوبي عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو ته تاود سلامونه او شې هلي وړاندې کوم. ستاسو پر وروغچا او سوکالي زموږ هيله ده. قدرمن اوریدونکو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوشی پروګرام یعنی د ورکوسوبي عزیزانو خبرونه وخت را رسیدلې او زه تایر وشم تاسو ته د هغه د وړاندې کولو ویل لرم. ګرانو دوستانو، دا چې تاسو موږ ته د خپل ورکوسو یا پیدا شوو خپلوانو او دوستانو په اکله پیغامونه را لېږي او ستاسو یو زیات شمیر زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې دغه پیغام څو څو ځله خپور کړو، نو موږ د امکان تر حده دغه کار کوو. که چیرې د هغه ونې په خبرونه کې ستاسو اوریدونکو پیغامونه ډېر زیات نه وي، نو بیا هغه پیغامونه په تکرار سره هم درته خبرو تر څو خدای وکړي چې ستاسو ورکسي عزیزان پیدا شي. او که چیرې بیا پیغامونه ډیر وي، نو بیا د ټولو پیغامونو د تکرار امکانات محدود وي، خو په هر صورت موږ هڅه کوو تر څو ستاسو پیغامونه یو ځل یا دوه ځله حتما درته خبرو کړو. قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې دغه خبرونه د یو ګران اوریدونکي په یو پیغام سره پیلوو چې د کوم پیدا شوي کس په هکله موږ ته معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. پای روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځانته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا پیژني، نو زما سره دی پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
دغه ګران ورور څخه مننه کوم او دغه چا څخه چې دغه عزیز پیدا شوی دی، دا هیله کوم چې چیرې ورکسوی کس صندوق پیدا سوی شخص وی او اوس دغه سره اړیکې نیولې وی لطفا موږ ته هم احوال راکړي او خپل دغه خوشی زموږ او ګران اوریدونکو سره شریک کړي. اوس په هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونو په ګره سره واورو چې د خپلو رکسو عزیزانو پلټنه کوي.
سلامونه نیچلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است ذوالفقار ځواچمه د هلمند ولایت واچر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزي د بولان له ساحې څخه د خپل کوره څخه نادرکه سوی دی، چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټولو په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د نورو دوستانو له لورې. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 02 20 28 63 02. شمیره ځلی بیا 02 20 28 63 02. د ټلیفون شمیره مې 03 03 4 1 1 2 0 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 03 03 4 1 1 2 0 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران د درې میاشتې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلي. سپراتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا ورسته کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپراتاویا څلوي شپږاویا پنځاویا ورسته کې درې او ورسته کې ریبا نمبر درته وایم. سپر شپږاویا شپږ سوالس ویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم. سپر شپږاویا شپږ سوالس ویش اته نوي. او د یادونې وړ د ورسته کې واتساپ شمیره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. سپراتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا ورسته کې درې په دغه نمبر واتساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زړې رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نیما. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکشه ده پتنی فری جامې دی او پخپوي سفلې دی. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات یې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د موږ سره په دغه شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي معلومړی اتصالات 0 5 5 4 0 یعنی 0 8 5 5 5 4 0 ایم ټی این نمبر ورته وایي 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 0 8 9 0 3 9 0 4. روسي کې ورته روشن نمبر وایي 0 5 9 4 5 5 0 9 3 5 8 4 8 5 0 9 4 0 9 1. افغان نمبر 0 9 4 0 9 1. روشن رور په دې هله کې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ مننه تل دی وی ازادي او ژوندۍ دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله فرمان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبر کوم نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره حالي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران وروره مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریډونکو ته لولم 00213 1 0 3 4 1 2. شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره کتا سلوت کو کې دا موضوع سره شریک کی او مشتا معلومات پیدا سي.
زموږ د غرور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ د غرور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 00 و 0 4 4 9 9 2. شمیره بیا تکراروم 00 4 4 9 9 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیکتر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشکه کړې ولات لري د درکې نست. نور الله نومې چې د پلار نوم راجانا کا او مشغل شپږ ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلې د کور څخه بلانه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 10 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 10 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کاجلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوندې انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نورلا عمر اته لس کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وشت داس شاوخه دی د نورلا عمر. خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زړه باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د لکسر تکریا ازما یو خړی دی چې میاشت مخ کې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادر اکاډمۍ د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دیس معلومات نهسته کورنۍ ډیر خوشاله ده نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي یعنی کوم یې عبد الله دی کوم وینځي دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 55 55 14 33.
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 00 00 00 55 12. شمیره بیا تکراروم. 0 00 00 00 00، یعنی چې 3 55 12.
راډیو د ټول کار کوونکو ته سلامونه نیکې دي. زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د زیږینور د کلس په تماس کې ولې موږ یو راکاسي زروش په نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دي. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مشکل اجازه کسه وي. نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمن ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0 00 00 00 35 50 30. شماره زل بیا وایم 0 00 00 00 35 50 30. او بل شماره ده 0 00 00 00 35 50 30. شماره بیا وایم 0 00 00 00 35 50 30. مننه خیر دې سي د ازادي شروع کار کوم وسخه مننه کو. نو زه هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګ وي ته معلومات ته وي. نو بیا باندې یو څه پتا را کوم مطلب سم سره سي. سلام علیکم.
سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر. سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایتنا روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده. په یاد له څه معلومات لري چې شماري اړه ما اری واش مره درته وایم چې 0 00 00 00 55 50 30 او رښتیا 0 00 00 00 55 50. اری واش مره بیا ما 0 00 00 00 55 50. یعنی 0 00 00 00 55 50 50. روشن شماره درته یادوم ما 0 00 00 00 55 50. لطف مننه. خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 00 00 01 01 05 32. شمیره ځل بیا تکراروم 0 00 00 01 05 32.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس مې سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر اوس 20 کال دی. پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 00 00 01 05 51. دوهمه شمیره ده 0 00 01 02 03. دریمه شمیره ده 0 00 02 08 09. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 00 09 04 01.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرردم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کاله کیس د کور نه درګه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچیر من راغ دی په خپل او نور ملګری انډوالان پیژن یو څوک درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته زنګ ووی. صفر اووه صفر اووه یو سو څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده ټول درنو او کډنمو نړیونو کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه په دې لم ټول برکو خو خوش خوشاله ز ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ ورځې کال کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی. عبد البصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګې دی غټ ځوان دی. خبرې خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرېسته. زه یو ځل بیا هم درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه یعنې صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. وسلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي. صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمېره صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دغه شان د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو له هیله لرم چې راله روغ جوړ خوښ او خوشحاله توکال ارامه به اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زموږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. تعالی معلومات یا تعالی دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړي کې ونی پر واویا پر شل شپږ بیت اخیری کې نوی شمیرا یو ځل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې صفر. او دا بل شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نه یو درې درې شپږ. دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کې شپږ. بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دل تا زموږ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومي امیر محمد دی. تیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. کار چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېرو وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 نو په دې لاره چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره اونسي. واتساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه وښې شېدي.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 0 1 8. السلام علیکم.
قدر منو ویدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږي. د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پوري چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
azadiradio.com د ازادي میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګاولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که درته ووایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوی او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاوګلی
رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوقو څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا دننه په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم. تا باندې زوروي مې نه یوازې چې موږ زوری، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې طبعاً خرابیږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی، او د ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، طبعاً د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ، او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعاً کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعاً یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ تاسې یو آینده نه ګورم. پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي، باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
دلته سو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه. وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ رخ پورته کوي، فکر کوي چې دا سې کوم اورګان ست چې تاسو د غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان ست چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو رخ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرښې هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق واړي یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي کې هغه موافقه چې سوي دي په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو که هغه نړیوال هیوادونه وو که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرښې چې وی د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی یا یې کم که بحثونه کړي یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجی کیږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث چې طالبان واک ته ورسیږي، نو مسؤلیت دوی ته راجی کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او دا خپله د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېرې ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده دي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې کار نه یې ناامیدي، نو د کوم نفقه سو کوټه برابرۍ، نو دا دې باعث کېږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعاً دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دي لپاره خپل ژغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده. څومره ځوانان به له افغانستان څخه راوسي؟ ټول خو راوتی نه سي. ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي. دې لپاره باید حل لاره پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دی یوه خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی، او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ هم خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټفورمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلاتفورمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه ډېر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودې، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب، د الکوانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانې وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وزیر قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حاصل اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالته مثلا مصروفي کار وکي، هم خپل نفقه پیدا کی، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان وسپند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې وو، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و. دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 20 کاله لرې پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم، هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 30 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه په دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او داشي او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي، او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوای پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهیده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه و په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تلا او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره، او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس هیڅ داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کې نه ورڅوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دی یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو د هغه لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شوزو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زمجملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه ستاسو.